نن خبرونه مولا انیسی اجمله اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په پاکستان چین اقتصادي راهداري او دغه لړکې د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. دې سلسله کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفګان او غوسه بې ځایه نه ده چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې وعده نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکولی شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کی گی نو زکه د مذاکراتو لار بندول نه دی پکار. اداري مخکلي کی چې دا صحیح خبر ده د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی دی خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکه ته کامی ترکی وایي او دغه وجدا چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانه بجلی په منسوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له نه دی پکار چې دی په پنجاب نیوکی وکړي، بلکې دا معاملې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته نو زکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره بعد د پنجاب ها ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړکه هم کول نه دی پکار، بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حقونو په معامله یو خوله دي. دوی له پکار دا چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې خپلې وعدې پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه پریس ٹرائبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده او دا هم وایي چې د لړکې زموږ سکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي او پاکستان به د داعش سورې قدر هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځینې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځینې خلک نیول شوي هم دي. اداریه وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې کیږي او دا برتیانه د انټرنیټ په ذریعہ کیږي. د سره سره پنجاب، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د داعش کتابچی ویشل کیږي او په دې ولونو د دوی ناری هم لیکل شوې دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پولیس او قانون نافذونکي ادارې د دې نه خبر دي او عام خلکو ته دا هر سخ کاری. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د داعش راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته داعش نشته. او بیا دا خبره هم واضح دا چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي او دا ټولې کړې خای چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلې اقداماتو ضرورت دی.
آسٹریلیا سیڈنی مارننگ ہیرالڈ ورځپاڼې د هندي پنجاب د پټانکوټ سیمې په یو هوایي اډه د وسلوال بریده او تراغې وروسته د پاکستان او هند اړیکو د څرنګوالي او ډیلی ریکارډر ورځپاڼه بیا د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیڈنی مارننگ ہیرالڈ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یو پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستی ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې یې اغوستي وي د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د اډې هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبی آسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمن ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستانی دورې نه پس دا یو څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اوسړی کې دومره خشوي دي چې دا ډول بریدونه به خرابې نکړي او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا دلبا بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناث سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید جواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او یو وار بیا یې هند سره د پرم نه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکای ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ څیړنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل اوهان لون د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هون لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه ښه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل. په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي ول او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمن کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوځ په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمنه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یو ډېره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنگ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودی عرب پرون له ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. سعودی عرب وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي پر سفارت خانه د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفینو ته د حکومت پر ضد د فعالیت په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات لري.
د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماتیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه ناوخته په ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوی نه به د دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیگناه لوینو چاته نه تیریږي،
از خون بیگناه نمیگذره.
النمر د هغو اوو څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې په لاسلرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یہ جواب درکئی
وگورتا ونی سی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی یو سم د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې زمون خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه ورو
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کی زستا سکربا خالد خان درتا ہر کلی وایم دا خیبر پختونخوا سواد سیما نہ صرف دا خکولا او خائص تا پارا پی جندلشی بلکہ دا دی غرونا او خورا یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لری نن با دا سواد لرغونی آثار او تاریخ پا حق لخبر کو چرتا چی سکندر اعظم پا کال 328 قبل مسیح کی مهم پا دا غ سیما ہندوستان تراغلیو او دا غ طول سیما پا خپل ولکا کی اخستی وا شان دا سیما د بود مدهم یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی د سواد په منګوره خار کې د بود کدی او نور آثار د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د گندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي دغه شان د سواد په سیما د مسلمانانو د دور د انګریزانو د وخت او بیا د سواد د ځانګړي ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو لرغونی آثار او استاد او د سواد خلکو سره بحث کوو دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سیند د سواستو په نوم یاد شوی دی دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله اول ورکل شوی دی په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پونتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم تبه اوډی وي هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوتې دوم سواد خو اوسنی نوم دی خو دا مونږ ته محکم تاریخ کې ډیر محکم ملاوی او سوستو چې کومو د دریای سواد تبې په زړی زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته مونږ اوسنن سبا سواد وایو
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوها عثمان اولسیار چې د سواد د هنر او کلچر د سارنې د پاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چې مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلی ودل ته کې سواد ته په دغه وخت چې کومون د 1300 عیسوی په تاریخ کې ګڼل کې نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخفه ترقی وو په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وخت د دې سیمه په دغه وخت کې چې کم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی نو سواد د سواستو په نوم یاد شوی دی نو هغه د سنسکرت ماهرین او دغه زړو ژبو ماهرین چې هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه
لکھی گی چکل الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سواد په لارا راغلیو ندا الله سرای وای چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د وزیر په نوم یادېدو استوګ نه کړی و او دلته چې ورته د ځای خلکو له اړخه کوم مزاحمت شیو نو دا غي ذکر هم سکندر اعظم کړی دی
الیگزینڈر چکل رالې د الیگزینڈر یو ډیر هغه سره خپل داغه دربار والے چکم تاریخ دانان ناغی یو ډیر تفصیلی اغی بیان ور کړی دی چا غدی خارته لاړه او داغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چکم دی داغی کو دایان مشورې داغه غی تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ماوری دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سواد تا نو بری کوټ تا غی بزیرا بیا غا ټایم کې او د دې بیا رسو کې ایتالین چکم دی کو دایې کړی دا ډیر غټ خار او دلته کې غټ ډیر سخت چکم دے ریزسٹنس ملاو شو لکا غی خلق کو دیر داغ خلاف جنگی دلیو
پسوات کے دا سکندر اعظم بدھ مت اور بیا ہندو شاہی دا وختونو تہذیبونو او آثارو پہکلا دا سوات اسیدن کے شوکت شرار چیلر گنی آثارو باندے پوہلری وائی چی دا سکندر اعظم نواخلا تر دا سوات توالی دا وقت پورے زائونا او نخ نخانے دا دیر اہمیت ور دی
تاریخ نمخ کی کم دور نجدی چیل پا آغا وقت کی ہم پر اس وقت کے انسانوں نے جن کرے دی داری آثار شتا یاد سکندر درات لو کلت کی آثار شتا داری روس تو دا بودیستو آثار دی دی یاد بودیستو خوب جگرام باندی پا بودکڑا باندی پا پالائی باندی تو سواد دی دک تے دا بودیستو خوب دیر زیاد پا حرزے کی آثار دی سیندوانو چیلے دا رام بچن داری تخت چیلے دا علم پسر داری آثار وسم شتا یاد داری روس تو دا راجا گیرا چکم دا قلا دا آغا ہم دلتے کی دا بودی گرام سرا پخوا کی داری آثار سے بیا چکل دا محمود غزنی خوزن را گلی دی داری ہم آلتا کی آثار سے داری روس تو بیا چکم دا سواتیان ورطا ہوئی آغای دلتا کی چکم مستوگ نکلی دا داگوی آثار سے دا یسوزو بیا دا پختو دا دور آثار سے بیا چکل دلتا کی باتی جولا شوی دا داری بیا خوب لکنی تاریخ آثار دا لکن مرغزار کی محال دا داتی نور دیر شے
ندا اللہ سے رائے وائی چی دا بدھ مت مذہب مشر بدھا پخپل جن کے سواد سیمی تنور آگلی خود دا مذہب منون کے دہاغ ددی سیمی رات لو پہکلا ڈیر کسی جوڑ کری دی ہگا وائی چی پسواد اور ٹولا گندارک کے بدھ مت دا کوشان خاندان پوخ کے ڈیر ترقی مندلے وا چنن ہم دہاغ دور آثار پسواد کی موجود دی
خو بدھ مذہب یو نوی فارم چکمو چکم تمگا تانترک بودھزم وایو هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې دا لاما ازم چکم نه یا لام تبتن بودھزم چکم نه دا یو داغي نوی فارم دی
په سواد کې د بودھ مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونه مونږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغی نه پس په یو زر یسوی کې چې د محمودی غزنوی یو سپه سالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامی کوم دغه وخت چې هندو شاهی وه د هغې بادشاهي وه د هغې سره جنګون شو او هغه خلک د دې ځینه
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په جواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډیر اهم خوځښ شو د افغانستان نه څوار لسوه صدرګي چې هغه د مرزا الغ بیگ د یوسفزو د شړونکیا په شکل کې چې هغه د یوسفزو سره هلته کې اول دوستی جوړه کړه او بیا هغې خپله یو د مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی شو د افغانستان نه چاغی رالو نه بیا تلزاکو کې بیا د تلزاکو نه پس چې رالو نه د محمد زی په 400 کې مشته کړو دا غې نه پس ته چې سواد تراغلو نو په سواد کې دلته زړه سوادیان چې کم د وس په حالای کې په دې علاقو باندې کم مشته دي انتغه د سواد زړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملی مشارے کی دلتا دا سواد دا سیمہ چیزا چکم موجودہ سواد تینا دا سو یسوب دو تا حوالہ کڑا شونا دا آغا وقتنا دا سیمہ چیزا تقریبا دا پینزلس سو لس یا پینزلس سو پینزلس ایسوینا تر دې وخت پورې دلته کې بیا دا یوسف زی په دې سیمه باندې آباد
دا انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنٹیر صوبې گزټیر وای چې شپاړس می صدې پورې یوسف زی او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسف زو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره وعدو کړو او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه د مغل بادشاہ همایون په دور کې پښتنو د بر سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه او د سواد ټول سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاہ مشیری یا مالینه انکار کړو د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نور پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډیر وخت پورې ناکراری و خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سوات ځای اوسیدونکي نو د سوات سیمې مشر وټاکلو. په کال 1908 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سوات مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادېدو چې په 1915 دېرش خواوشا کې هغه دلته راغلی دی، بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس ته چې بیا د 1915 خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی، دلته مېشته شو، دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو، او بیا وروسته چې کله پاکستان په کال 1920 کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو، او په کال 1921 کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حقله د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې څېړنکار بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې 21 ځایونه کامی ورسه ګرځولې دي، او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سوات نمراشي نو یو خپل نیچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی، کم نیچرل کم گرینری زیات ده، بل هغه دویم پوزیټیو دغه چې هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی بې انتها حالت 21 سایټ تقریبا هلته دي چې پروټیکټډ سایټ دي.
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور، تاریخ او لرغونی آثار پوه لري وایي چې سوات 2500 کاله سرګن تاریخ لري، او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټوله سیمه د لرغونی آثارو او نخ نخانونه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډېر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې لپاره څه کار نه دی کړی، او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک خدای هم کوي، یا چې کوم زمیندار دي هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه شي، هغه هغه ورانه عدالتي پولې جوړې دي ولنه چې کوي، نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کې دا سیاحت سره، دا زموږ تهذیبي جوړوالي سره، او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي، نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش هم وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان، زده کوونکي او څېړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه نو دغه خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیسټو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځایونو کې د دغه بودیسټو دور چې دی هغه آثار دي، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاتا پسنه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي، او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
ځکه دوباره وس بیا یو روایت ول شروع دی، خلک په خی کې دغه په کور کې یا دغه په وجره کې یا دغه په مارکیټ کې د سن سره یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل دغه دغه چې کوم هنر دی ګټي د کارونو هغه وسم کار دی وسم خلک په خی.
او روزونکو په کال 2008 کې وسلوال طالبان په سوات کې رابرسیره شو، او ډیر لږ وخت کې د سوات زیات تر سیمې خپل ولکه کې واخیسته، چرته چې د صوبای حکومت عملداری ډیر کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثار او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت لپکار دی چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بهرني سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سوات باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلاننګ ته بنیاد ورکړي. موږ هر څه د ځان له ځان لګولو د سوات سیاحت، د سوات د خلکو اقتصاد، د دې کوم تهذیبي آثار دي، دا ټول کو په اوربت سره د خلکو زیاتواله او د نوي دور کې متقاضي دي کوم باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره او د حکومت په شریکه داس یو پلاننګ وکړي. د خلکو سره په شریکه کرنو باید چې سوات او دا علاقه دي پورا پاکستان
تو دنیا تا دیر سور. اور نن دا تاریخ پانا کے مو دا سوات تاریخ او لرغونی آثار پا حق معلومات ترکل او راتلن کی اونے با دا یوبل تاریخی او لرغونی زی پا حق خبر کو. ترها وقت پوری خپل کوربا خالد خان تا اجازت ورکلے. دا خدے پامان.